پاکستان نظامیانو او استخباراتیانو په مختلفو موقع وختونو کې د خپل ستراتیژیک اهداف د رسیدلو په خاطر نیابتي تروریستي ډلې جوړې کړلې. مثلا کولای شو په هغې وخت کې د لشکر جنګوي یا لشکر سپاه محمد او سپاه صحبه چې په خاصو اهدافو باندې ایجاد شوې، په همدې رقم جیش محمد یا حرکت المجاهدین یا لشکر طیبه او چې دا د کشمیر په خاطر باندې ایجاد شوې. همدا رقم یو تعداد نورې ډلې د طالبانو په څنګ کې لکه د حقانی شبکې چې دوی ایجاد کړه او د غیب څنګ کې طالبان پاکستانی ټی ټی نامه باندې ډله جوړه کړه، چې هر د څو ډلې چې ما درته نمونه واخیستل مختلف اهدافو لپاره وو. یو تعداد د شیعګانو ځپلو په خاطر وو چې وروسته د ایران د انقلاب نه جوړې شوې، یو تعداد هم فرزند کشمیر او د هند سره هغه نیابتي بازوانو په صفت باندې استفاده ته وشوه. په همدې رقم افغانستان دپاره هم دوی مختلفې ډلې جوړې د مختلفو اهدافو په خاطر باندې، نه یوه د حقانی شبکه وه ضرب العضل د عملیاتو نه. دوی یو تعداد د تحریک طالبان و پاکستانی ډله ماته شوه، تقریبا څو ټوټې شوله. یو دغو بخشونه یې راغلل ځای په ځای شول چې هغه د اورکزی د ایجنسۍ ډله وه چې هغه د افغانستان په صفري نقطو کې سرحدي نقطو کې د افغانستان او د ډیورند د کرښې په امتداد پاکستان سره ځای په ځای شوه. همزمان دلته چې په کوټې په شورا کې راغلل، پاکستان تلاش وکړ چې تقریبا دیفاکتو مشري طالبانو وروسته د اختر منصور د مرګ نه سراج حقانی ته او هغه د افغانستان طالبانو د کوټې د شورا معاون تعیین کړه، او په دې کې دوی خاص اهداف لرل. هم د بین المللي ټولنې سره د نوندرې په خاطر کله چې صلح خبره یا به فشار په دوی چې تاسو ګویا طالبان صلح ته حاضر کړئ، یا ملا هیبت الله او د نور دوی دا تلاش وکړه چې فرزند حقانی هم په دې کې شامله کړي. دغې په څنګ کې په هغه وخت کې زه په امنیت کې وم، د حقانی بعضو قمندانو ته مستقیما هدایت ورکړه چې وروسته د دې چې هر حملې په هغه کې کېږي په افغانستان کې د مغلق یا کمپلکسي حملې، د مسؤلیت به تاسو په خپله غاړه نه اخلئ. نو تاسو که تقریبا دغه فرصت او زمان وګورئ، یو نیم کال کې څه چې حملې شوي دي دا هیڅ وخت حقانی شبکې په خپله غاړه نه دی اخیستي، اکثرا داعش دی اعلان کوي. همزمان په ما وخت کې ما دقیق په یاد دی چې دوی د بعضی د حقانی قمندانانو ته هدایت ورکړ چې دوی د داعش په نامه د هغه ډله چې په مشرقي په سیمو کې ځای په ځای کړل ده، دوی د ټي ټي پي یو ماته شوې ډله چې دوی سره مستقیما ارتباط لري، د دوی په نفع باندې هم هغو کې هم کار وکړي. رازو دې حملې ته زه په یقین ویلی شم چې اصلا داعش، هغه داعش په افغانستان کې فعالیت یا د خراسان د ډلې په نامه، نه د دې توانمندي لري، نه دومره نفوذ لري. دا ما د حقانی شبکې چې مستقیما د آی سایت هغه هندلر رو یا هغه څوک چې دوی هدایت یا دستور ورکوي د غود زر لاندې کار کوي. زه هغه تجربه د امنیت ملي تاسو ته وایم، یعنی وار وار داسې شوې ده چې په ولایت کې یا کې دا رقم حمله شوې، د کل شورا تعیین شوی والی د طالبانو نامنهاد والی هغه په دغه حمله باندې نه دی خبر، یو د بل نه کړي چې دغه حمله خو موږ نه کړي چا کړي. نو دغه حمله چې په متاسفانه په سردار داود خان په هغه کې وشوه، شفخانه کې وشوه، دا یو مشترک کار د حقانی شبکې د آی سای دی، او دوی غواړي په دې رقم باندې نور نیابتي ډلې چې هغه خراسان یا داعش د افغانستان دپاره دی هغوی تقویه کړي، او دغه استخباراتي تکتیکونه ډېر زیات خواکم استفاده شي. څه رقم یا تروریستي ډله زر مشهوره کړي او زر یې د خلکو په اذهانو کې په حساب ځای په ځای کړي چې دا ډله خطرناکه ډله غټه ډله ده. یو مثال در کوم، فرضاً کله چې بیت الله مسعود د ټي ټي پي مشر تعیین کړه، موږ وخت کې د وزیرستان په یوه منطقه کې تقریبا 300 نظامیان دا جز دی یو برنامه و چې دا هغه ته تسلیم شول گویا هغې حمله پرې وکړه په دې کاروان باندې د پاکستان په نظامیانو په کاروان هغه تسلیم شول ما هغه وه چې د دې ټي ټي پي ډله یا د بیت الله مسعود په مشرۍ ډېره زره مشهور کړله او په مقابل کې هم ورخوشي کړل هغه په دې رقم یې هغه ډله او تقریبا شپږ لکه ډالر یې گویا غلامات ورکړه نو دوی تکنیک او هغه کړلناره د داعش په ارتباط هم لاس لاندې نیولې ده حملې نور کوي امکانات او وسایل او پلانګذاري او دا مستقیما نور برابروي اما کوشش کوي چې ډله
د تاسو د مخکینی خبرونه داسې څرګندېږي چې وسلوال طالبان داعش په نوم باندې دا کومه ډله چې موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو دا سره ډېرې مختلفې نه دي او ټولې له یوې سرچینې نه په اصطلاح خړوبېږي. نو بیا ظاهرا د دې دواړو ډلو ترمنځ دا د سختو جګړو او اختلافاتو رپورټونه چې ورکول کېږي په دې اړه راته وایي، آیا طالبان او دغه د داعش خراسان ډله خپلو کې دوستان دي او که دښمنان؟
اغه پتونه چې په اصلا د دوه برنامو نه خبر نوي، یعنی اجنګي قوتونه چې په منطقه کې حضور لري اکثرا هغه په وړو وړو ګاټو باندې یو بل سره کیږي او دا نه خبر نه ده. اکثرا د موینو چې طالبان خپل مابین کې سره جنگي دلی دي پر ځان دا شی سابقه لري، اما اصل کې مطلق خصوصا د دې باندې په یقین باندې ویلی شم چې دا یو بله نیابتي ډله ده چې پاکستان یې غواړي چې د افغانستان په چارو کې داخله وساتي. او که تاسو اوس وضعیت ته وګورئ، فرضاً د شورا په جنوب کې ډېر هغه لري سب لاسرسی لري لاسبری دي، د حقانی شبکه زیاتر په لوی پکتیا منطقو کې ډېر برلاسی دي، په شرق کې دوی کوشش کوي چې داعش ډله مسلطه کړي. یعنې تقریبا داسې ویلی شو چې دوی کوشش کوي د افغانستان د نیابتي ډلو تقریبا پنځه حوزو باندې تقسیم کړي او دا نیابتي ډلې یو د بل سره پوره همکاري لري. موږ لیدل په هلمند کې فرضاً رؤف خادم چې کله هلته داعش په نامه باندې یو څه فعالیتونه شروع کړل، پکتیکا کې یو وړه ډله را پیدا شوه. تقریبا هغه ابتدایي حرکتونه وو، اساسي دوی هیڅ مشکل نه لري او دا ما ته ویلی شم چې یو تعداد حقانی او څه نورو تروریستي ډله چې هغه د پاکستان کې هم فعالیت لري او د پاکستان تمویلي لشکر طیبه اوس د لشکر طیبه کسان الان په ننګرهار کې په غزایی کې چې داعش تور بیرغ لري دوی سره نږدې همکاري کوي او تعلیمات ورکوي.
ښاغلی نبیل، د سوریې او عراق له وسلوالو سره یا د سوریې او عراق د اسلامي دولت کومه ډله چې ده هغې سره تاسو دا د خراسان په نوم باندې چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې فعالیت کوي اړیکې څه ډول ارزوئ؟ آیا د دوی ترمنځ واقعي اړیکې شته دي او که هسې ظاهرا داسې ښکاري چې اړیکې لري؟
دا ډله چې جوړه شوه په غوشپو کې خپله د طالبانو په کاتب شورا په مشرۍ کې د ملا عمر په بودن او نبودن باندې بحثونه شروع شول او دوی دا شرعي لحاظ وایي چې یا خلیفه یا هغه باید عملا خپل ظاهر شي. ما باندې یو تعداد از طالبان چې په مشرقي ساحو کې وو دوی سره هم دغه سوالونه پیدا شوه، آیا بغدادي په باندې ولي مشرۍ و باندې ومني که او د ملا عمر سره دوام ورکړي؟ په هغې وخت کې دوی ډېر زیات تلاش وکړه چې دوی ځان مقتدر وښیي او بعضی طالبان چې هغه سلفي د لژی پیروان و د دوی سره یو ځای شول اول شپو کې او تلاش دا و چې دوی وکولی شي چې سوریه او عراق سره که ارتباط ونیسي مختلف دلایل باندې، هم مالی کمک و او هیڅ نه و. در اسناد و شواهد نشته دی چې هغې د غیخوانه دوی سره یا کمک کړی وي نو دا تقریبا یو مستقله ډله ده.
خغله نبیل په دې اړه که داسې چې دوی لاغې داعش سره اړیکې نه لري او ډیر په منطقه کې پراخ سیاستونه او پراخې پالیسۍ نه غواړي، په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې روسیا او ایران ظاهرا د دې ډلې نه په ویره کې دي او د همدې ویرې اړ کړي چې له طالبانو سره اړیکې ونیسي او خپلې دا اړیکې لرلې تایید کړي دي. تاسو د دې دوو هیوادونو د سیمې د لویو هیوادونو دغه ویره څومره پر ځای بولئ او توجیه کیدای شي کنه دغه اړیکې له طالبانو سره؟
پاکستان خود توجیه کوم متاسفانه بدی که مو هم لګت اشتباهات وشول چې دا دل ډیر بزرګ نمایي شو یا غټه وخودل شو دا سال کې دا شای پاکستان استان وختل چې دل غټه وخی. همزمان پاکستان کله چې د روسیې سره نورم روابط نشته شو هغه فعال ډیپلوماسي او یا استخباراتي روابط چې دی مختلف او ایوادو سره لري دغه جمله نه ایران او روسیه او همدارنګه بعض گروپونه چې په سپین بیرغ یې په تور بدل کړی و دا یې تقریبا هغه یو شمشیر یا توره غوندې د دوی نه استفاده وکړه چې که چیرې تاسو طالب سره همکاري ونه کوئ داعش د منطقو ته درځي. د موغو په اساس باندې تاسو ګورئ د اوس هغه پالیسي اصلي پالیسي میکر یا پالیسي سازي گروپ د طالبانو پاکستان په لاس کې نیولی، اما ایده به خاطر چې د بینالمللي فشارونه یا د افغانستان یا د نورو هیوادو فشارونه به ځان کم کړي دې مسایلو کې روسیه هم تقریبا راګډه کړله او روسیه وکړه چې موږ د طالبانو سره کومک کوو د دې په خاطر چې داعش دوی ونیسي، او یا همدارنګه ایران په اصل کې دغه پاکستان غوښتل چې هم فشار په ځان باندې کم کړي او غټ لوبغاړي په دې مسله کې را داخل کړي. او که چیرې تاسو وګورئ په دا یو دوه کالو کې زیات تلاش دا شوی چې طالبان دا رقم معرفي شي، خصوصا آسیا یا روسیې ته یا ایران ته، چې ګویا طالب هغه جنداب خانه کړیش د نورو هیوادو ته دوی را داخله وکړي، دوی چې هر څه غواړي په افغانستان کې غواړي. نو دا یو تلاش وشو چې متاسفانه بگم زموږ د خوانم بعضي دوستانو آگاهانه یا غیر آگاهانه بده که دیر قط اقوه کن چه دایش قط خطر دی اقا خاص اهداف بوشد. اما زبی هم ویله شما چه ده هم جز ده یولو بوا از روسیه کل ایلان کویز دی طالبان سر مو همکاری که و ده ما پا نظر قط اشتباه ده یا ایران ده ایلان کوی داشت دومر جدی خطر نده چه اگر راشی فرضاً روسیه تا یا آسیا مرکزی تا در افغانستان به طریق نه بناپر مختلف و چالشون و اواقع چی دوی لری دلتا در افغانستان پتول نه که دوی تا خطر نشی پکیل دلی بهتر ایده ده چی در افغانستان سر روابط خکی او در افغانستان در امنیتی زواکون و تقویه که همکاری و که
ښاغلی نبیل نه پوهیږم چې تاسو به په امنیتي برخه باندې ډیر نظر لرئ، په بهرنۍ پالیسۍ به راته څه ویل وغواړئ که به نه غواړئ، خو بیا هم زه غواړم دا پوښتنه له تاسو نه وکړم، فکر نه کوئ چې روسیا او ایران ته په ډاډ ورکولو کې د افغانستان د وروستي حکومت پالیسي ډیره بهرنۍ پالیسي ډیره بریالۍ نه وه ونتوانېدل چې لږ تر لږه روسیا او ایران د خپل ځان په اړه او د خپلو پالیسیو په اړه ډاډمن کړي؟
متاسفانه د زموږ شرایط داسې راغلي د څلوېښت کالو جنګ کې زمو داخل تعادل به بیرون تعاملات سره مستقیما وصل دی. کله چې موږ په داخل کې په مختلفو ډلو وویشل شو، مختلفو قومو وویشل شو، دغه زمینه دوته مساعدوي چې بیرون کې زموږ د روابط هغه تعاملات تعامل په حساب د هغه عادي حالت نه ووځي. بله زه دا فکر کوم چې په ډېرو اندکو مسایلو باندې موږ د افغانستان بعضې منطقوي حداقل که سړی دوست نه شي ورته ویلی، خو هغه شر نه یم موږ تاسو هغه وو هغه دغو جبلې نه ایران یا روسیه دغو نه موږ متاسفانه وضعیت تېوي ورځ په ورځ په روابطو کې د افغانستان بل ښه دوست تاجکستان وو چې موږ کله په ډېرو ښو عادي نظریاتو باندې یا نظر ورکولو د افرادو اشخاصو هغوی زمونه خفه شول د ترکمنستان په باره کې به تاسو د اخر شپو کې د یو مشرانو د افغانستان د مشرانو نظر اورېدلی وي چې بېنه شک هغه هم تاثیر کوي. متاسفانه موږ د داخل کې تعادل چې کله لږ لږ روزنې خراب شي هغه تاثیر اچوي په زموږ په بیروني خصوص په منطقه کې په روابطو باندې.
ښاغلی نبیل، د داعش د رامنځته کېدو پر مهال تاسو مخکې مور ته اشاره وکړه، تاسو هغې وخت کې د ملي امنیت لوی رئیس وی، هغه مهال مو فکر کوه چې دا ډله به یو وخت په جدي ستونزه بدله شي، او که داسې فکر مو کوه نو ولې مو په هغه وخت کې د راپیدا شوو وړو هستو په وړاندې د دې ډلې جدي ګام وانخیسته؟ د تاسو ادارې همدارنګه په نورو امنیتي ادارو، ځکه په هغه وخت کې دا ډېرې وړې وړې هستې وي او افغان حکومت توانېدلی شو چې دا ډله وځپي.
پغه وخت کې موږ د دانش یا د افغانستان د دانش په ارتباط باندې هم ستراتیژي جوړه کړه، د امنیت هم لاندې کړه، او عملا هم د دوی د بعضې تاکتیکو په نظر کې نیولو سره قطعات ټول او اقدام وشو په څو مواردو کې، فرزند د کروف خادم وژل، د غیر مخکې د یو کس نامه دی عادی وروسته دغه نه عادی په نامه باندې وژل کېدل، یعنی تقریبا دو څلور ردې د رهبرۍ لاس ورکړلې. همزمان موږ په نورو مشکلاتو باندې هم اخته وو، په امنیتي وضعیت کله چې امنیتي ځواکونه د بینالمللي ځواکونه د نه ووتل او د دوی ټول هغه استخباراتي وسایل او هغه څه امکانات چې وو هغه ټول همزمان جنگ ډېر وسیع شو، مختلفو تو ته لاړه. نو یعنی په دې کې اقدامات شوي او اوس ته وایم چې د داعش هغه تهدید جدي نه دی دومره چې موږ بزرګنمایي کوو. فرزنده خپله بین المللي دوستان جنرالان چې هغوی پوره استخباراتي ایل او لري تقریبا د زرو کسان نه تعداد کم ښیي.
دغه عملی که داعشی کوي، که د حقانی شبکې کوي، که نورې ادارې کوي، پرته له دینه چې په ښارونو کې او په ځانګړې توګه په امنیتي ادارو کې نفوذ ونه لري ممکن نه ښکاري. فکر کوي چې په امنیتي ادارو کې لام داسې ستونزې شته چې په اسانۍ ډکېدلی شي او د دا ډول حملو مخه نیول کېدای شي؟
درې مشخص اهداف په افغانستان د تضعیف کولو په خاطر طرح شول، وروسته د دې نه چې بینالمللي قواوې د افغانستان نه ووتلې او د افغانستان ځواکونه ټول مصروف وو په انتخاباتو باندې، یو ډېر اوږده انتخابات هم لرل، او همزمان پاکستان ضربهل شروع کړه او یو تعداد تروریستي ډلې چې وړې وړې ډلې وې د القاعدې چاتر لاندې یا د نورو تروریستي ډلو چاتر لاندې دوی فعالیتونه کول، هغه افغانستان ته انتقال کړلې. زه دا تاسو ته ووایم چې پیش دیدینه چې عملیات ضربه از شروع شي، د غیر نه څو میاشتې مخکې دوی سلیم کوتل چترال توپخانه چې د مجاهدین آنه لاره وه، او وروسته د 2002 په ابتدا کې دوی د امریکا په فشار باندې هغه لاره بنده کړې وه، دا لاره بیرته خوشی که یو تعداد وړې وسایل مختلف تخار کې، فرزند قندوز کې، په المار غه کې ځای په ځای شوې، او همدا رقم د پکتیکا د خوانه بعضې وړې وړې ډله سره د راغلې په خاک افغان د زابل کې ځای شوې. دوی یوه چې جنګ ته وسعت ورکړي، طالبان تقویه کړي په ټولو امکاناتو سره، او زموږ امنیتي ځواکونه فرسایشي جنګ ته کش کړي، د طرحه وه به پالیسي یا بخش کې چې دوی هغه کول چې تمام وکولی شي چې دوی قومي مشکلات ایجاد کړي د افغانستان د ورونو قومونو په مابین کې، او درېیمه هم دا وه چې څنګه دوی وکولی شي سیاسینو په مابین کې اختلافات څه په حکومت کې او څه بیرون د حکومت نه د سیاسینو په مابین کې اختلافات واچوي. دا دلته تاسو ته ووایم او د تاسو اورېدونکو ته، تقریبا یو نیم کال مخکې یا پیش دغې نه مخکې ما په یو عمومي غټ مجلس د شورا امنیت کې دغه خبره یاد چې دې په خاطر باندې مو د دفع په خاطر باندې تقریبا دوه کال مخکې و جدي کار. متاسفانه خپل مشکلات لرو، دغه باندې بحث نه کوم. قرار قرار مو وینو چې دغه درې ساعت کې د دې حرکتونه د یو هدف موافق شول. دې په نتیجه کې موږ درې مشکله پیدا کړل. یو دا وضعیت د نبرد وضاحت راغی، د اوس هیڅوک نه پوهېږي فرض په آینده میاشت کې آینده هفته کې کی دا دی. یو بل دغه تعهد زیات وړو اهدافو شکلی واخته، زایدو چې موږ غټ تعهدونه د غټو اهدافو غټو ګټو په خاطر بکړو، زیاتر زموږ بحثونه واړه شول تمت او قوم او قبیله او په ډله کې، چې هغه هم ډېره مهمه ده. موږ یو لیدلوری ایجاد نه شوی چې خلکو ته ووایي چې ښه دغه مشکلات هم دي، خو موږ به یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد دغه مرحلې ته رسیږو. دغه درې سه د دغه باعث شول چې یو فضا د بې اعتمادۍ ناامیدۍ ایجاد شي. د اوس تقریبا د حکومت د لوړې سطحو درېمې را دی نه چې ونیسې تا عادي افغان پورې دغه وضعیت نه ناامید ښکاري. دا خود به خود باعث دی کی چې دښمن شي سربازګیری وکړي، دښمن وکړی شي چې داد خلک همکاری ته حاضر کړي او دوی د مختلفو تکتیکونو کار اخلي، تهدید فامیل تهدیدوي، یو تعداد آگاهانه دوی خود روجان پیدا کوي او هغې خواته ځي. یو خودم دغه وضعیت نه داسې فکر کوي زیاد شکرنده دی، زه په آینده کې حداقل یو روابط ولرم او دا په گذشته افغانستان متاسفانه داسې شوي دي چې کله د وضعیت نه ناامیدي زیاته شوې د ځان او د فامیل او د خپلوانو د حمایه او د ساتلو په خاطر دا رقم همکاری شوي دي. بدون شک چې اوس هم جدي همکاری ورسره شته دي. او بل اساسي مشکل دا دی چې موږ تقریبا په دې نه یو توانېدلي خو خلکو ته د خپلې خلاوې ډېر په واضح ووایي چې هغهم خلا ده، تاسو په دې خلا په ډګولو کې کومک راسره وکړئ چې شوي په دغه دلایلو باندې موږ دا مشکلات لرو. اوس هم اکثرا موږ کوښښ کوو چې د خلکو اذهانو ته د ورځې ورځې مسایل پسته پرستو نسبت دوته چې په دې باندې کار وکړو چې دغه آینده دا وطن دی، دا وطن موږ مالکین یو، دا موږ ګټو، موږ به تر وړو وړو اجنداو باندې سره مصروف یو.